السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې وړاندې اوري د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړې استاذې تام ویست یو شمیر اروپایی او آسیایی هیوادونو ته په سفر ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې د خوراکي موادو او نقدو پیسو په ویش باندې غور کوي. ځینو فعالانو بیا وارلمخه کمپاین پیل کړی چې د نړیوالو مرستې جلب کړي.
موږ د کمپاین سي پیل کړی هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید، خو ځینې لوبغاړي لا غیر ډلې ګلبدین نائب د ستونزو یادونه کوي.
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبی ته چمنګ راغلو، درې ورځې موږ مخکې دوبی ته راغلو ورکاپ نه مخکې، نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای.
په خوانی افغان کرکټر هستی ګل عابد سوای
موږ د لوبي کټلې کې زمنګ کلی نو تاسو بالینګ دا بیټنګ کې موږ تر نه تر اوسه پورې مشکل لرو.
که وختو د غزنی د نجونو د ښوونځیو راپور هم درته خبرو.
پښتون روزها خېلې تقشتم
از په هغه وختونو پسې ډیره خفصوي ما په ښوونځي پسې ډیره خفصوي ما.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. طالبانو په پروان کې یو ماشوم له انسان تښتونکو څخه ژغورلی او د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک ګوند ممنوعیت لري کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا تطبیقیږي. ریټرز خبری اژانس د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د تنظیمونکي نیکولی شاه مومن له قوله خبر ورکوي چې وایي د کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشتوالی ډېرې ستونزې پیښوي. له بلې خوا د جرمني خبری اژانس د ښاغلي مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د واکسین به د هیواد په 15 ولایتونو کې د کور په کور کمپاین په ترڅ کې او په پاتې 19 کې د ناامنۍ له کبله په جوماتونو کې تطبیق شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات بیا پیلېږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو ویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2018 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل او له هغه وروسته دا لاره نورو هیوادونو ته هم پراخه کړه. افغانستان وچه او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غالۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره ځنغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د پروان امنیتي چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر ملا اولګل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و.
اختطافونه مخکې په مجموع په پروان کې تاریخ لرو ده. اوس لله الحمد دا یو حادثه پیښه شوه او په هغې کې مو د امارت مجاهدینو کاملا اجراات وکړه. هغه طفل بیرته په لاس راغی.
د طالب چارواکي وویل چې تښتول شوی ماشوم د هغه پلار ته سپارل شوی، خو د اختطاف د علت او انګیزې په اړه یې څه ونه ویل. لازادی رادیو خبرونه وری د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطی ګوند چې د ورستۍ څورزو خونړی اعتراضونه تنظیم کړی وو ممنوعیت لري کړ. د ګوند د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او موترزانو ترمنځ نښتې او مرګ ژوبله پیښه شوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ او ویل چې دا ګوند له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د دې ګوند له مشرانو سره د صدراعظم عمران خان د حکومت له څو ورځنیو پټو خبرو وروسته اعلانېږي. تحریک لبیک چې په پاکستان کې د فرانسې د سفیر شړل او د دې ګوند د مشر سعد رضوي خوشي کېدل یې غوښتنې وې له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور لوی لاریون پیل کړی و. پاکستاني چارواکي وایي د بیګانۍ معاملې په اساس تحریک لبیک د دې لاریون له دوام څخه لاس په سر شوی. دا نورسپانې راپور ورکړی چې رضوي به نن ناوخته خوشي شي. رضوي په 13 اپریل میاشت کې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له نشر وروسته د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. د ایران د رسنیو څارونکي بورد یو ورځپاڼه ظاهرا په دې هیواد کې د بې وزلۍ په اړه په یو راپور کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بنده کړه. د دې بورد مشر علاءالدین زهوري نن ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د کلید په نوم د ورځپاڼې جواز یې فسخه کړی. نوموړي ونه ویل چې دا پریکړه وروستۍ ده که موقتي. زهوریان د دې پریکړې د علت په اړه هم څه ونه ویل. د ایران د ځوانو ژورنالستانو کلب چې د ایران د دولتي خپرونو یوه برخه ده پرون وویل چې له ورځپاڼې څخه ځکه تحقیقات شوي چې یوه ورځ مخکې په خپله لومړۍ پاڼه کې د خامنهي د لاس تصویر په داسې حال کې خپور کړی و چې په ایران کې د بې وزلۍ کرښه تر سیموي. د کلید په راپور کې راغلي و چې په دې هیواد کې میلیونونه کورنۍ د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یوې لویې چاودنې یوه دوه پولیسه ودانۍ چې یوه کافې پکې ویجاړه کړه. په منګیستاو سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوندې ادارې نن وویل دا چاودنه تېره شپه ناوخته د کسپیان سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د چاودنې پر مهال په کافې کې څوک نه و. د دې چاودنې غږ د دې ښار چې شاوخوا 200 اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو.
احمد تکلوچی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولې. مرزو د پروګرام اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام ویست یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. ښاغلی ویست وایي د دې سفر پر مهال به د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. تام ویست تېره میاشت د زلمي خلیلزاد له استعفا وروسته د هغه ځایناستی وټاکل شو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د زلمی خلیلزاد ځایناستی تام ویست نن یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیلوي. دا پر دې مهمه دنده له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ویست لومړنی سفر دی چې اول تمځای به یې بروکسل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ویاړي چې دا دنده په غاړه اخلي او تر خوایي د امریکا د حیاتي ګټو پرمختګ او د افغانانو ملاتړ ته هیله مند دی. ښاغلي ویست زیاته کړي، زبنن اروپا او اسیا ته سفر وکړم چې له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان په اړه د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړم. نړیواله ټولنه باید په ګډه کار وکړي څو اغیزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سره د لیدنې تصویر خپور کړی او لیکلی دی هغه به افغانستان ته له سفر وړاندې له نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د مسایلو په اړه مشوره او خبرې وکړي. د ټام ویست یو مهمه دنده د افغانستان د مسایلو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو خلک کول دي. هغه چې زلمی خلیلزاد د دې اجمالو جوړېدو په ځلونو یادونه وکړه خو پایله یې معکوسه وه. د افغانستان د امریکا او نټو ځواکونو له وتو وروسته تر ډېره د امریکا او لوېدیځو چارواکو دریس پر دې څرخي چې په دې هیواد کې پلان شوی ماموریت بریالی نه و. زلمی خلیلزاد هم وروستیو کې څو ځله وویل هغه ډول یې چې غوښتل د افغانستان د سولې پروسې بهیر بشپړ نه شو. د هغه اشاره د واکت داسې لیک ته و چې ټول بنسټونه یې ونړول او د افغانستان د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې یې یا له منځه یوړي او یا یې هم د نابودۍ تر کچې ورسولي. دا ناهیلي تر دې کچې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل خپله نوې مارکه کې چې د ویچویل سره یې کړي ویلي هغه څه چې افغانستان کې وشول په اړه یې ناهیلي ده. میرمن مرکل چې د واک وروستۍ شپې ورځې یې دي زیاتوي دوی ډېر ناراحته دي هغه څه چې دوی افغانستان کې غوښتل ورته ونه رسېدل د یو داسې پر ځان بسیا سیستم جوړول چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې خپلې هیلې پوره کړي که څه هم د دوهې هوکړه چې زلمی خلیلزاد لاسلیک کړه واک کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابروله خو پایله یې په بشپړ ډول د جمهوري نظام نسکورېدل وو هغه څه چې خپله خلیلزاد وایي په دې اړه یې وړاندوینه نه وه کړې خو اوس چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تېرېږي لا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې نورمال نه دي پر افغانستان له واکمنۍ وروسته طالب او امریکایي پلاویو په دوحه کې یو ځل سره کتلي دواړو خواوو دا ناسته مسلکي او مهمه بللې وه تر دې چې طالب چارواکي هیله مند وو امریکا به د افغانستان کنګل شوې پانګه هم ژر آزاده کړي خو متحده ایالاتو وویل طالبان لا هم د دې پیسو د سپارل کېدو جوګه نه دي د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوي استازي سره د ښو اړیکو هیله کړې وایي له نوي استازي سره به چارې ښې پر مخ ولاړې شي طالب چارواکي وایي د دوهې تړون په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې هم عادي شي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مسولین وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي دا سرګندونی داسې وخت کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوږه بیوزلی او بیکاری زیاته شوې په ټولنیزو شبکو له دې جملې ټویټر یو ډل ځوانه فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی دا چې دغه کمپاین هدف څه دی او څنګه یې د خوړو له پروګرام سره تړل کیږي زموږ همکار د دغه کمپاین له یو مسؤل سره خبرې کړې دي چې حبیب خان نومیږي او د تاسو په اورته راړو
موږ د کمپاین سي پیل کړې هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي تر څنګ موخه دا ده چې په دې اړوند باندې د نړیوالو دارو هیوادونو خلکو څخه مرست راجلب کی تر څو پورې افغانان لوږې ونه مري ځکه ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ باندې د 2023 کال تر نیمې پورې به 90% افغانان د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کې دا په دې معنا ده چې ډېر خلک به درې وخت د خوړل لپاره څمونه لري نو د دې کمپاین موخه همدا ده چې د لوږې او فقر مخه ونیول شي په افغانستان کې
نړیوالو هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده فکر نه کوي چې د لوږې په ختمېدو کې به موثر تمامې سي دغه مرستې
د افغانستان اوسنۍ نفوس نږدې 40 میلیونه خلک دي نو د دې 40 میلیونه خلکو د ګیډې د مړول لپاره بیخي ډېر زیات مرستې ته اړتیا ده ځکه د تیر په پرتله باندې موږ نسبتا په افغانستان کې تجارتونه او دند درلودلې خلکو د طالبانو له راتک سره او د طالبانو نیرغل سره ډېرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي ډېر بزنسونه او سوداګریزې فعالیتونه په ټپه باندې درېدلې دي بېخي ډېر خلک ډېر لا ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري دغه مرستې باید جاري وساتل شي او لا هم زیاتې شي او په عین حال کې د افغان ښوونکو هغه دولتي مامورین چې ماشینې نه لري چې ماشینې اوس نه لري دوی ته باید هغه ماشینه ور ورسیږي تر څو پورې دوی وکولی شي خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي لا هم ډېر زیات مرسته اړتیا ده او د اوسنۍ مرستې کافي نه دي
طالبانو هم ژمنې کړې دي چې د روان بحران د لوږې د ختمېدو او د ستونزو د حل لپاره به دوی اقدامات کوي څه فکر کوي چې د طالبانو دغه هڅې به نتیجه ورکړي
طالبان یوازې په جګړه کې تکړه دي دوی د حکومتوالۍ هیڅ توان نه لري او نو د حکومتوالۍ په اصولو باندې پیږي دا خو لا بېخي لري خبر ده چې د اوسني کړکېچ د مهارولو توان دی ولري دا د طالبانو توان وتلې خبر ده ځکه دوی که اوس موږ د طالبانو ټول ټاکنې وګورو ټول دولتي ادارو کې دوی ملان ټاکلي نو کاغذ
آی ټی اداره ده ملتم مولان ټاکلی دي کړي برق اداره ده غل پاره مولان ټاکلی کړي طبی پی خو په وړاندې مبارزه اداره ده ملتم مولان دي او پاره برخه کې دوی مولان ټاکلی دي نو دا ښکاره خبر ده چې مولان یوازې په دینی برخه کې زده کړې او پوهه لري او نشي کولای چې په تخنیکي او مسایلو باندې دوی برلاسي واوسي نو طالبان په هیڅ ډول د دې وړتیا نه لري چې روان کړکیچ په افغانستان کې مهار کړي نو د دې لپاره نړیوالې ادارې او بشر دوستانه هیوادونه باید په افغانستان کې د فقر او د لوږې د دې کړکیچ په مخنیوي کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
حبیب خان یو فعال چې په ټویټر باندې خپل ملګرو سره په ګډه یو کمپاین پیل کړی دی څو د افغانستان اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت ته د نړیوالو پام راواړوي او مرستې جلب کړي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهارشنبې د مازیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
د 2021 شلاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې سکاتلند او نیمیبیا ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماته وخوړه. په دې اړه زموږ همکار یو تفصیلي راپور جوړ کړی او د افغان ټیم په لوبو باندې تمرکز کړی.
Hind square offside. Yeah! Oh, Shazad's claiming it and yes, they'll take that.
د کرکټ د 2021 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ورستۍ لوبه نیوزیلند ورته په 8 وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه تیر ورځ ناوخته د ابوظبي په لوبغالي ترسره شوه، په چې افغان لوبډلې وګټله او په ټاکلو 20 اوورونو کې 100 سلر منډې وکړې، چې مقابلې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 13 اوور کې پوره کړ او په دې سره افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغان لوبډلې دا سفر له خوښیو، ماتو او بریاو سره مخ و. د سکاتلند او نیمیبیا په وړاندې بریاو افغانان خوښ کړل، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتو خفا او ناهیلي. که څه هم په کور دننه او بهر وړاندوینې دا وي چې ښایي افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې سفر وکړي، خو اوس ښایي وویل شي چې افغان لوبډلې ته لا هم اوږد مزل ورلغاړې دی تر څو پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ افغان څارونکي وایي په دې سیالیو کې افغان لوبډله له تمې خلاف ولوبېده او ډېرې ښې لاسته راوړنې یې نه درلودې. لیکوال او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل وایي ټولو 15 لوبو ته په کتو ویل کېدای شي چې د افغانستان لوبډلې د توپ وهنې ستونزه چې له کلونو راهیسې لري لا هم پر خپل ځای ده.
په بیټینګ کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ولیدل د وړو ټیمونو خلاف افغان لوبډله بیا هم خولو بیده، خو د غټو ټیمونو خلاف 3 لوبې وکړې. په 3 وړو لوبو کې زموږ بیټینګ فلاپ و او زموږ مکمل بیټینګ چې وده چلی د یوازې یو لوبغاړي یا 2 لوبغاړو وکړی شو 30+ رنز یا 50+ رنز وکړي. موږ ولیدل چې په افغان توپ وهونکو کې لا هم ورلد کلاس توپ وهونکي نشته.
د کرکټ بل افغان مینوال او اتصارونکي سمی هلال هم ورته نظر لري، خو وایي نه یوازې دا چې په بیټینګ کې ستونزې ولیدل شوې بلکې د فیلډینګ یا تو ټولونې په برخه کې هم افغان لوبغاړي له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي د دې تر څنګ نړیوال جام ته د لوبډلې په انتخاب کې هم خپلوي، انډیوالي او سفارش پالل شوی و او یو شمېر هغه پیاوړي لوبغاړي چې متحده اماراتو ته وړل شوي وو یوازې د لوبې لیدونکي پاتې شول، تر اخره ورته په لوبغالي کې د لوبېدو چانس هم ورنکړل شو.
بل مهمه خبره دا و چې زیاتره ځوان لوبغاړي ځان سره وړل شوي عربي امارات ته، خو دوی تر اخره پورې د اوبو چلولو لوبغاړي پاتې شو. نه دا چې دوی ګراوند کې لوبول سوه وي، مانا دا چې هغه 12 کسیز سکواډ 12 کسیز سکواډ تر اخره پورې ولوبول شو. هغه سکواډ چې موږ په 15 لوبو کې ولوبو، خو زیاتره لوبغاړي پکې بېخي ناکام وو. مانا دا چې دوی نه په لومړۍ لوبه کې خسیالي ترسره کړه او نه په روسي لوبه کې خسیالي ترسره کړه.
د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب هم ځینې ستونزې مني، خو متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو ناوخته تک، له نړیوال جام وړاندې افغان لوبډلې ته د نړیوال کرکټ زمینه نه برابرېدل او د پراخه تمریناتو نه کول هغه لاملونه یادوي چې لاملې افغان لوبډله له نیمه پایلو وړاندې له سیالیو بهر شوه. خغلی نائب له نیوزیلند سره لوبي ورسته په خبري کانفرنس کې وویل
اتنه همي اوس نه مونږه ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبي د چمنګ راغلو درې ورځې مونږ مخکې دوبي ته راغلو ورلد کپ نه مخکې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای په خو ستا بازي شانو کې ډیر کار کول پکار دی څنګه ستا ویلې بولینګ اړخ دی مونږه ماشاءالله په دنیا کې نړۍ کې بهترین نه خو په دې باندې نه کیږي باید مونږه په بیټنګ برخه کې هم باید ټاپ آرډر چې کوم دا باید مخکې راځي نو بیا هم دریو سلور پنځو کسانو ټیم ټیم میچ نسی ګټلای دله پر ډیر کار کول پکار دی
خو نو موري مینوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د نړیواله درجه بندۍ پر بنسټ سر لوو ساده 2022 تم نړیوال جام شلوریزه سیالیو ته کوالیفای شوه دوی به هڅه وکړي افغانانو ته بریا وراوړي
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نړیوال جام د سفر په اړه راپور واورید اوس په همدې ارتباط د کرکټ د ملي ټیم له پخواني غړي هستی ګل عابد سره مرکه هم لرو
د افغانستان لوبډله څنګه تمې هیلې او توقعات ترې نه وو هغه چې ونه درېدله البته ستاسو دغه رپورټ هم واورېد زمونږ لوبډله همېشه لاندې ډول ټیمونو سره ښه مقابله نه بلکې یو طرفه مقابله ورسره کوي خو پورته لیول کې هغه ټیسټ فل نیشن ټیمونه چې دي هغوی سره بیا زمونږ لوبډله همېشه بیا لوبه زمونږ له خوانه هغوی ته یو طرفه وي زمونږ لوبډله کې مشکلات ډېرې برخو کې مشکلات مونږ ولیدل چې مشکلات پکې شته دي او دغه مشکلات بدبختانه به وایم چې په افغانستان کرکټ بورډ کې د تیر لټ ګولونه مونږ ورته غوته کړی دي خو دې کسان را نغلل چې تخنیکی اړخ ته ډیر متوجه وتی
د وړو ټیمونو په ارتباط مخبري وکړي مګر غټ ټیمونو سره هم افغان ټیم خو لوبي د پاکستان لوبه د افغانستان په لاس کې وخپو نو لسمه ورکی لوبه ور تسلیم شو فکر کوي دغه سی وړي غلطۍ ولي کیږي نور ټیمونو کې دغه وړو غلطۍ باندې ډیر کار کیږي او جوړیږي خو افغان لوبډله ولي دغه مسلې ته پام نه کوي مثلا په لوبغاړي چې ډیر حساب نه کیږي ولي دغه سی مهم اوور تر اوستل شي د کرکټ دی وروزن کې متخصص پتوګه کوي
همدغه مشکل د ګورګ پاکستان سره موږ تقریبا تیر سلور تینځلو کې وګورو ټول لوري مور سره اخري او سره سوال دی او په اخري ورکه بیا پاکستان باندې لښو دا همدغه مشکلات دي موږ سره د سپیشلیست کرکټ رانچ دي متروزه پورې موږ سره نشته سپیشلیست مطلب دا کې یو بالر خیر د موږ څنګه وچی او تر شپې تو پورې په بندو ته پورې بالر دې پیدا شي او تر دې جو پورې بالر دې موږ سره خو هغه بالر چې میچوري هغه بالر دې هند جوړي هغه بالر سره هغه بالینګ ټارګټ بالینګ ور سره هغه سره هغه وریټیا نی هغه هر څه ورته وي نو یوازې موږ ګوګورو موږ لوبډله راشد ارمان او محمد نبی او مجیب الرحمن باندې موږ همیشه تا کیا کړی دا موږ ورته الله وندره نه چولی دی هغه تر اوسه پورې ګلبدین نایب او کریم جنت او دادی نه کسان که موږ تاسو ګورو نو ویني لاګ دوی چې دی ورته لګ کلا کلا لګ هغه ګزاره کوي د افغانستان ټیم چې دا کدا ټیم چرته په نړیوال سټنډر باندې موږ لوبډله فل ممبرانو سره صحیح کرکټ کول غواړي موږ سره جنوین فاست بالران پکار دي همیشه باید موږ سره لوبډله کې جوړه نه فاست بالران یې که صحیح بالران یې که هغوی کنډولي یو دی سره راونډري او درې دان نه دي مجیب او راشد چې دا ترڅو پورې ټي ټوئنټي کرکټ کولای شي دوی دی لګیاي نو هغه مشکل زمونږ په لوبډله کې او بیټنګ نه ته کې کوه زمونږ په نران چې دي دې کې کرکټ چې دا هغه د کیپر سره تر ټاپ آرډر او بیټسمن له تخې اډونه وکم
2022 کال نړیوال شلاوري جام اوس مخکې لرو په استرالیا کې به کیږي هلته خو پیچونم تیز دی ویل کیږي او میدانونه یا باونډری هم په اصطلاح ډېرې اوږدې دي څه فکر کوئ دغه بیټنګ چې افغانستان کوي هلته به ښه نتیجه ورکړي ثابت به شي ښه که څنګه
اوره د بیټنګ هغه موږ وښیو زمونږ لوبډله بیټنګ انتهایي زمونږ سټرنګ چې دا بالینګ دی موږ کوي نو همیشا چې موږ خبرې کړې دي او موږ ډېرو به کټلې دي زمونږ کوي نو بالینګ دا بیټنګ کې موږ سر نه تر اوسه پورې مشکل لرو زمونږ اوپنرانګ تاسو وګورئ هغوی د سینټ اویلیبلی چې همیشه هغوی کیند پر ښه سټارټ ورکي دا لاندې وان ډاون کوه ټو ډاون او تھری ډاون کوه هغوی هم تر اوسه پورې سم نه اویلیبلی زمونږ بیټینګ کې یو یا دوه بیټسمنان کله کله د ټیبلیشن برابر کې چې هغه لوبه فایټینګ کې ورته وایي هغه جنگ د جایل څنګه دلته لوبه برابر کې نو زمونږ لوبډله بیټینګ کې ډېر ډېر مشکل لري نړیوال جام ته تمره وخت نه پاتې وخت تر تلک پاتې دا نو کچرته موږ د یو کال کې په بلډینګ باندې کار وکړو زمونږ له ډله نړیوال جام کې یعنی که رښتیا درته وایم زمونږ په افغانستان کې پاتې دي بیر پلان دوستانه چې هغه موږ د خپل د ملي ټیم د والکارو بیک اپ وګڼو نو مشکل لرو بلډینګ باندې نه دی ډېر مشکل لرو
فقط روسي پښتنه تاسو خو کرکټ تعقیبوي دغه نړیوال جام کې اوس د کوم ټیم پلوي کوي افغان ټیم خو راووتل لخيره آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د ملي سرود او ملي بیرغ په ارتباط باندې یو مفصل راپور لرو. ملي سرود او د وطني ترانې چې د واحد ملت غږونه دي اوس مال د افغانستان د خلکو په استازولۍ په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اورېدل کیږي. افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې دا هېواد له دې دوو مهمو نښو بې برخې ده. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرامو، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلې د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمني په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلې په افغانستان واکمنه شوې او د حکومتولۍ د نوي ډول سره د اشنایۍ خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګه نه اورېدل کیږي. د هنر او موسیقۍ په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقۍ هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقۍ سره مل ملي سرود یې د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښتو
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو او د دوی یو ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمیر ترانې د ملي سرود په توګه خپروي. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت تر ننه د هر نظام په راتلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و، لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
ملی سرود په رابطه مو تفصیلی راپور واورید. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شپې احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. د پروان امنیتي چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي او وایي چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و چې ژغورل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات په نږدې راتلونکي کې پیلېږي. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطي ګوند چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي و ممنوعیت لرې کړ، او د ایران د رسنیو څارونکي بورډ یو ورځپاڼه ظاهرا په دې هیواد کې د بېوزلۍ په اړه په یو راپور کې د آیت الله علي خامنهي د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بند کړه.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
دا کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب غوښتنه کوي چې د کرکټ له پیاوړو لوبډلو سره ورته د لوبو موقع برابره شي. ګلبدین نایب چې په شل اوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند ته د لوبې له بایللو وروسته په خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل، افغان لوبډلې ډېره موده نړیوالې لوبې نه وې کړې او له دې وروسته پکار ده چې دوی ته له پیاوړو لوبډلو سره د لوبو ډېر فرصتونه برابر شي. افغان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې د پیل دوه لوبې له سکاټلند او نامیبیا څخه وګټلې او د مینوالو هیلې راژوندۍ کړې چې دا لوبډله به وکول نیمه پایلو بیت لار وکړي، خو پاکستان، هند او نیوزیلند لوبډلو ته د خپل درې لوبو له بایللو وروسته یو نشوای کولای چې نیمه پایلو بیت ووزی. ګلبدین نایب وایي دا چې سکاټلند او نامیبیا په وړاندې ښه لوبېدل وجه دا و چې دوی له دې لوبډلو سره ډېرې لوبې کړې دي او ورسره بلد دي. که له نورو پیاوړو لوبډلو سره هم ډېرې لوبې ورته برابرې شي هغوی ته به هم ماتې ورکړي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي محمد اشرف شکران وکولای شو چې د تکواندو د جی یو په نړیوالو سیالیو کې چې په پاکستان کې وشوې په اووم وزن کې اتل تر لاسه کړی. دا تکواندو ملي فدراسیون په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دي چې په دې سیالیو کې د 15 هیوادونو 422 تکواندو کارانو په 14 لوبډلو کې ګډون کړی چې د افغانستان د تکواندو 19 لوبغاړو هم پکې برخه اخیستې ده. ویل کېږي چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې دي او درې ورځې نورې به هم دوام وکړي. په دې سیالیو کې محمد اشرف شکران لومړی خپل پاکستانی سیال محمد راشد 25-2 نمرو، دویم د پاکستان بل لوبغاړی محمد عدنان 2-3 نمرو، دریم د نیپال لوبغاړی 14 نمرو او په وروستۍ لوبه کې خپل عمانۍ سیال 19-3 نمرو په وړاندې مات کړل. د شل اوریز کرکټ نړیوال جام د نیمه پای لوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. له څو اونیو لوبو وروسته د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبو ته څلور لوبډلې بریالۍ شوې. له اول ګروپ څخه انګلند او آسټرالیا او له دویم ګروپ څخه پاکستان او نیوزیلند هغه لوبډلې دي چې د نړیوال جام په نیمه پای لوبو کې به لوبېږي. پاکستان خپله لوبه د آسټرالیا سره کوي او انګلند هم د نیوزیلند په وړاندې لوبېږي چې د دواړو سیالیو ګټونکي لوبډلې به د نړیوال جام پای لوبه وکړي.
پورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د پروګرام دویم نیمایي ته. لومړی یو راپور لرو. د تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهدې وروسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لستې ایستلی دی. حکومت ویلي دا کار یې د ملي ګټو په رڼا او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ ورکولو وروسته کړی چې دوی ویلي د پاکستان تر اساسي قانون لاندې به فعالیت کوي. غلام غوث په دې اړه له پاکستانه راپور لري. تر هغه وروسته بیا 2:19 پروګرامونه د ځوانانو پروګرام او ژوند په شیبو کې خپور شي.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 6 نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرېستنا د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغې رسټو ده چې د اکتوبر په 9مه نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی و او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې و. خدایا تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوی غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کیږي. خلک په خپل پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوې دی د حکومت نه لرې کېدو نه پس، نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې دپاره به په راتلونکي وخت کې که بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښېږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه، دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې، ځکه چې د هغوی سره مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدای شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغوی سل په سله ټولې خبرې نه مني، نو آیا هغوی به هم دې سره لاړ شي که نه، دا هم یو مشکل دی هغې لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سپیر له هیواد وشړل شي او د هغوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشې کړی شي، او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او څیړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغوی سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده د ژوند شیبې به مو ښې تېرېږي. دا اونۍ به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې پوهنتونونه تړلي دي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډېر به تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت کله بیرته پوهنتونونه پیلوي؟ د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، چې په ځینو سیمو کې ښوونځي پیل شوي خو د دولتي پوهنتونونو دروازې لا هم تړلې دي. طالبانو څو ځله وویل چې دوی د پوهنتونونو د پیل لپاره په طرحو کار کوي، خو لا هم چې د دوی له بیا واکمنېدو تر دوه میاشتو ډېره موده کېږي پوهنتونونه نه دي پیل شوي. افغان محصلان وایي له یوې خوا په تېرو کلونو کې کورونا د دوی تحصیلي بهیر سخت وځپه، اوس چې پوهنتونونه یې تړلي دي نه پوهېږي برخلیک به یې څه شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد عمران وایي اوسنی وضعیت د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ په خصوصي پوهنتونونو هم تاثیر کړی او اوس ډېر کم محصلان د پوهنتونونو ته ورځي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي. د موږ د سیم نه چې درته ووایم، د موږ له سیم په ټول تقریبا 80% شاګردان تللي دي، یا بهر ته یا ناراضي پوهنتون ته، ځکه یا فیسونه نه سر سره، او بل خلک ډېر ناامیده دي. د لوړو زده کړو وزیر وایي شلو کلونو کې چې چا زده کړې کړې له هغوی ایسته منه نشي کېدلی، او بل دی داسې خبرې کوي لکه داسې د لوړو زده کړو په خلاف وزیر. نو خلک ډېر ناامیده کړي دي راتلونکي ته، خلک ځکه حالت ډېر خراب دی، د محصلینو هېڅ برخلیک نه ده معلوم.
محصله حسی هم وایي دا چې پوهنتونونه تړل شوي دا دوی پر رواني هم منفي تاثیر کړی او نه پوهېږي چې د دوی برخلیک به څه شي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډېر به تاثیر کړی دی. موږ په تېره شل کلنه جګړه کې ډېرې ستونزې وکتلې، خو هغه ستونزو سره سره بیا هم موږ خپل همت له لاسه ورنه کړ او تر دغې حده پورې مو پوهنتون راورسو. زه خپله د پوهنتون په اووم سیمستر کې وم، مګر کله چې نظام بدل شو موږ په کور باندې شو. اوس اجازه نشته د موږ ته چې موږ بیرته پوهنتون ته دوام ورکړو. زموږ یوازې هغه د پوهنتونونو وروستي سیمسترونه پاتې وو تر څو پوهنتون مو نور پای ته ورسیږي. مګر نه یوازې دا چې زموږ هغه ټول وخت برباد شو یا بیخي بل کال ته زموږ سیمسترونه وغځېدل، له دې سره سره هغه څه چې موږ زده کړي وو هغه هم بیخي له ذهن نه وتلي دي، یا هغه څه زده کړه چې مخکې مو کوله اوس یې نه شو کولی. خو بیا هم موږ هیله لرو تر څو زموږ پوهنتونونو ته اجازه راکړل شي او موږ وشو کولی لکه د پخوا په څیر باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د هیواد د راتلونکي لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د انځورګرۍ څانګې محصل اقبال ترنک وایي ډېر استادانې بهر ته تللي او دوی نه پوهېږي چې کله به بیا پوهنتونونه پیلېږي او که پیل شي څوک به تدریس ورته کوي.
ټول په دې فکر کې دي چې که دلته پاتې سم هم نو چې استاد مې نه یې زه څه پوه کړم، پوهنتون کې خو یو څوک یو څه زده کوي له استاد، نو چې استاد نه وي تللی وي او پوهنتون دغسې پاتې وي یا د کار استادان وتلي نو په هغه صورت کې څوک به تدریس کوي. بله موضوع داسې دوی تشویش په دې لري چې کله زه فارغ سم زما سرنوشت به څه شي، ځکه اوس خو تحصیلي ارزښت هم یو ډول راکم کړی ده. که موږ وګورو اداراتو ته وګورو، په اداراتو کې هم تحصیل ته داسې چندانې ارزښت نه ده ورکړل سوی. هغه د تحصیل په برخه کې چا ډېره خواري کړې وه هغه اوس بېکاره ګرځي، نو دوی ځوانان چې کله دوی ته ګوري نو د خپل سرنوشت یو ډول ګنګس ورته ښکاره چې اوس نو که زه فارغ شم زه هم د ده پر تېر ناست یم. په دې سره نو ډېری ځوانانو خپل تحصیل هم پرېښودی، پوهنتونونه یې په نیمای کې پرېښودو، چا چې شخصي ویله هم هغوی هم تر ډېرو حدو پورې پرېښودل، دولتي خو ټول رخصت دي. یواځینۍ لاره دی دا بولي چې له ملک څخه ووځم، دا به مې هغه ښه لاره وي. شخصا زه به د خپل ځان په اړه ووایم چې کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د انځورګرۍ ډپارټمنټ کې یم، د پورتریت ډپارټمنټ چې دغه تر ډېره حده تر سوال لاندې ده چې دوی فکر کوم بندوي، او په دې سره نو اوس زما هم سمپیان یا ټولګیوال چې دي هغوی هم په دې تشویش کې دي چې اوس به دا څنګه کېږي.
محصله امینا عزیزی وایي که د پوهنتونونو دروازې همداسې تړلې وساتل شي افغانستان به په علمي برخه کې ډېر تاوان وکړي. هغه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري پوهنتونونه باید پرانستل شي.
که مبالغه نه وي افغانستان هر ساعت لس کاله شاتک کوي، لامل یې دا دی چې د هیواد په کچه ټول دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي. په دغه پوهنتونونو کې زرګونه داسې زده کړیالان شته دي چې د جمهوریت په دوره کې دوه درې میاشتې بعد فراغت و، خو د طالبانو له راتګ سره سم د پوهنتونونو تړل کېدل او د محدودیتونو لګول د دې لامل شول چې د دوی د فراغت موده هم وځنډېږي. او بل د دولتي پوهنتونونو د تړل کېدلو تر ټولو لوی منفي اغېز پر خصوصي پوهنتونونو دا دی چې هغلته د نجونو او هلکانو شمیر کم شوی دی. د نجونو له اړخه بې حده زیات کم شوی دی او د هلکانو له اړخه هم چې کم شوی دی، خو کوم زده کړیالان چې اوس پوهنتونونو ته ځي په هغه پخوانۍ لیوالتیا علاقې او انرژۍ باندې نه ځي. هلته اوس هم د زده کړیالانو لیوالتیا ډېره کمه شوې ده، یوازې د دې لپاره ځي چې صنعت ترلاسه کړي، لیسانس یا ماسټري واخلي. نو په دې هیله چې دولتي پوهنتونونه هم زر پرانیستل شي او کوم زده کړیالان چې د خپلو فراغتونو لپاره هیله لري او مودې شمېري هغوی د لیسانس یا ماسټري دورې بشپړې کړي، سندونه ترلاسه کړي او ټولنې ته وړاندې شي.
د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ټولنه او حکومت متخصص بشری ځواک ته اړتیا لري او کله چې پوهنتونونه تړلې وي ټولنه له دې ځواک څخه محرومیږي. نوموړی وایي دا چې ډېر متخصص ځوانان او کادرونه له هېواده بهر لاړل، حکومت ته پکار ده چې د دې تشې د ډکولو په خاطر هم بیرته پوهنتونونه پیل او ډېره پاملرنه ورته وکړي.
د نړۍ ټول هیوادونه تقریبا اساسي توجه ډیره زیاته توجه د تعلیم برخې ته وي. د تعلیم برکت دی چې دغه هیوادونه دغه سټیج ته را رسیدلی دي، دغه مرحله ته را رسیدلی دي او له نورې نړۍ نه بې نیازه شوي دي او بیا یې هم پرمختګ کړی ده. نوي تخنیکونه یې په کار اچولي، نوي سیزونه یې رامنځته کړي دي او بالاخره هیواد یې د خپلواکۍ او خودکفایۍ په لور پولی ده. نو د دې لپاره د پوهنتونونو پرانیستل ډیره مهمه ده، دی حکومت لپاره د وستون زه هم د دوی بندیدل ډیر لوی ځکه چې حکومت بشری ځواک ته ضرورت لري، متخصص او کډری مسلک او مسلکی کډرونو ته ضرورت لري. متاسفانه چې کله په هنتونونه تړلې وي نو دوی په دې نه توانیږي چې دغه مسلکی او متخصص خلک بیا تربیه کی او بیا وروزی. اوس موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې ورځ تر بلې مسلکی او تخنیکی او 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 متخصص کډرونه له هواد نه بهر وزي. یو ډیر لوی برخه دغه خلک قوت له هواده اوس دغه خلا ډکولو لپاره یوازنی لار چې حکومت لري هغه داده چې دوی باید دغه په هنتونونه بیرته پایل کی، خلکو ته د تعلیم زمینه برابر کی، ترسو حداقل د هواد ضرورت هغه خپل د حکومت چورته ضرورت لري هغه د خپل ضرورت لپاره ورته اړتیا لري چې هغه خپل اړتیا پی تر سره کړي. هم دی په هنتونونه پرانستل کېدل مهمه او اساسي خبره ده.
د ښاغلي عمران په نظر که پوهنتونونه ژر پیل نه شي دا به په حکومت د متخصصو او علمي اشخاصو او ځوانانو باور کم کړي او دې ته به لاره جوړه کړي چې ډېر نور کادرونه او ځوانان هم له هېواده بهر لاړ شي.
دغه موضوع د هېواد له سیاسي او اقتصادي ثبات سره هم تړلې ده. یعنې که چیرې پوهنتونونه په همدې ډول سره تړلې پاتې شي دا په دې معنا سره چې په راتلونکي حکومت باندې د بې باورۍ یو 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 عنصر را پیدا شي. متخصص کادرونه علمي کدرونه قرار قرار په حکومت باندې نور هم بې باوره کیږي او دا دې ته زمينه مساعدوي چې دغه کدرونه بل اخره له هواد بهر ووزی له هواد ووزی فرار ته لار پرانیستل سي. دا به یو بل بحران وي. اغه راتلونکو نسل ته به یو ډیر لوی بحران وي ځکه چې موږ ته به حتی د دې مسلکی کدرونو لا نور فرار ته هم زمينه مساعد شي. نو راتلونکو نسلونه به موږ داسې کس منلو چې هغوی وروزي. نو د دې لپاره د پوهنتونونو پرانیستل دا کلیسیاسي الخیونی سو هم د نظام لپاره ګټوره ده، کله اقتصادي الخیونی سو هم د نظام لپاره ګټوره ده، او کچيري د بشري ځواک لپاره الخیونی سو هم ډیره مهمه ده. دی حکومت لپاره د حکومت چارواکي باید په دې باندې پوه شي او باید دا خبره درک کړي چې د لوړو زده کړو په برخه کې هر ناغيړي او هر ډول بابيزګي به بل اخره یو بل علمي بحران ترڅنګ د نظام دننه د مسلکی او متخصص او کډرونو بحران ته به هم لاره پرانیزي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې پوهنتون نه پیل شي، خو نوموړی په دې اړه چې کله به پیل شي څه نه وایي.
په دې اړه باندې کار روان ده، دا به کیږي انشاءالله د یو منظم میکانیزم او طرزالعمل له مخې ځکه به د تعلیم لپاره زمینه مساعده کیږي انشاءالله. په دې اړه باندې کومه ستونزه او مشکل نشته. مسؤولین لګیا دي انشاءالله د علماو او د دانشمندانو او د غبره خلکو سي په دې اړه باندې یو ښه لاره ایستلی شي. هغوی به انشاءالله په دې اړه باندې یو تصمیم نیسي او دا ستونزه به د تل لپاره انشاءالله ختمه سي. هیله مندې ستاسې لږ انتظار اوسي ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشیان تاسو پوهیږئ چې مشخصه نیټه سړی ورته ټاکلی نسي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشنه آسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلی شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا د یو بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د مړی کلي ته راوړ، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو دیدن مخکی مده شوی خو
او ده بی بی مهرو ده سیمی پاکلا خلق چوایی؟
بی مهرو سیده یو خم انتقه ده او خلق که با اتفاق نو بو وضعیت دشان نمی خدا پا خدا رجا کدی
نن امده موضوع چیرو پا پایل که ده بی بی مهرو پاره لاند معلومات مندی که و دیاد زای تاریخ او ارزښت روخانه وو ملتیا موکړی قدر من اوګلکو د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډې او خوانځي پاړه خمخه اوریدلې وي. بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګارۍ او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې په بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1980 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول، څومره تحصیل یې وه، څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به یې ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعال و په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت و او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تڼۍ جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډۍ هم ده، بیمارو غونډۍ هلته هدیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، فرزن پلازګانې پکې جوړې شوي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي، ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې. اوس یې ډېر بدلون د بیمارو څخه کراغلی دی، یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو فرزن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا دی اصلی کابلیانو سیمه ده. اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیخو لامل ډیر کوچ کړی دی، ډیر تللی دی خارجي ودونه ده، یعنی بهر ته تللی دی، او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه به نه وي، ډیر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تیره شوې د دې کابل بینلی دګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر کته دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخليږي، نو یو اساسی لاره ده دغه مقصد ډیر عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تا ګورتا کوي، او دا سیمه باید ښه خپلې جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یو غیته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیله دا وی چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو پختو دغه څه قصې مې اورېدلې دي، ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه، نو همیش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی ادی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دغه دوی قصه کوي، نو یعنی غیرت شامت صاحب د جنگ اند هر چی که دومره را مخکې وچه نو هیچ ویلی پخته نمگه دیر می خواهیدی وقت چه لار ما بیا میتر وو ویلی ویلی دغه اندغه مثلا دا مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده بیا مال تا داری دلم نو لیدم چه خدا یا کاش که آقا وخوای چه در آقا پچنگ زمال آره
دی مکتب پا دوره که ممده قانانو مارده لیو چه بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا اوری دی ویړل یو تکړه خزا و ټولنه ته دونه غټ خدمت کړی دا یعنی ډیر لوی خدمت کړی دا بی بی مهرو چې نوم یادیږي دا په کتاب کې په بلزی کې نوم اوری پی ویړ کو چې افغانه خزا دا داسې خدمت نه کړی دی دا توان خو هر چا کیستا دا وړتیا هر څوک لري هر خزا لري خزا نارینه او ناکام ده نارینه او د خزا ناکام دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای سي هر څوک توان لرلی سي چې بی مهرو په شان سي د ملالې په شان سي.
زمونوم اید محمد تخلص می بغرات د پکتیا ولایت د اریوب ځوزای ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کيم. زه شاعر یم هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړې او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېګه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات خوکیږي.
د بی بی مهرو د غونډۍ پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی، خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چکډ وکړه راغلو دلته په بی مهرو کې، اوس هم کور کرایه ده. له بی مهرو لا تر اوسه نه وتلي، موږ لا تر اوسه له بی مهرو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وي، ولې دې غوښتل چې بی مهرو انتخاب کړي؟
بی مهرو سیو قلب د کابل او وضعیت یې دغه لپاره خو خپلوان مو دغلته زیات ول، د مو خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغلته پراته ول، د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغلته راغلو.
د بازار پکلی راتوه مثلا یو چرته څوک وسیګی نانوایی ضرورتی دوکان ضرورتی مارکیټ ضرورتی دا شې درته نږدې دي
هر شې موږ ته مجهز دي نامبایان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټوله ته نږدې دي غونډۍ ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورځو
څومره دې خوښیږي هلته څه ګورې
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نشته موږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده له انډیوالانو سره بااتفاقه بااتحاد اندغهلته کینو سات ساتیري کوو بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته
درنو دوستانو دا وژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښې چاره